ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم مومند او تکنیکی همکار علي محمود نیکی هلي او سلامونه ومني په پیرس کې د وسلوالو لخوا د یو سل نه ویشت کسانو وجنمو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ څو کورني موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به سندري د خبرونه د سندرو عامل د هارون باچا سره واوري. خو اول خبرونه د اسرار عالم مومند.
د پیرس په بریدونو کې د وجل شوو شمیره یو سل نهه ویشت ته رسېدلې. تمه څرګندېږي چې پاکستانی پوځ مشر جنرال لاهي شریف به نن امریکا ته ځي. او د پاکستان د کورونا چارو وزارت وایي د ایگزټ کنټرول لیست څخه یې د نهه زره اووه سوه درې پنځوس کسانو نمونه لري کړي. د فرانس چارواکي وایي د پیرس په ترګریز بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه یو سل نهه ویشت ته رسېدلی او څه باندې درې نیم سوه جوبل دي. پلټونکو له برید کوونکو څخه د یو پیژنګلو کړي. ای پی خبری اجانس رپورټ ورکوي چې د نهه ویشت کلن بریدګر عمر اسماعیل مصطفی پیژنګلو د بریدونو په ځای کې د هغه د بدن له یوې ټوکړې شوې. مصطفی چې فرانسوي وګړی دی په تیر وختونو کې یې واړه واړه جرمونه کړي دي او دا معلومه وه چې نوموړی سخت دریځه شوی. په فیرس کې یو ځایي خبریال اقبال هاشمی نن مشال ته وویل چې لا هم په دې ښار کې خلک له ویرې سره مخ دي.
اوس هم مطلب دلته د زیاتو خلکو چې کومه ګڼه ده هغه په هغې پابندي لګولې ده چې زیات خلک به یو ځای نه ګڼه جمع کېږي به نه او خلک پاسې ډېر زیات تېرېدلي دي. ماتم اعلان کړی دی ټول مطلب د ملک ایمرجنسي لګولې ده.
دغه بریدونه چې ذمواري اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې د جمعې او خالي ترمنځ شپه باندې د پیرس په دریو جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوي. هلته د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د پیرس ترګریز بریدونو ته په کتو په نړیوالو غږ کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د نوغې ایستلو لپاره یو موټی شي. نوموړي ویلي چې دوی جنگ له اسلام سره نه بلکې له تشدد ډکې سخت دریځۍ سره دی. تبه څرګندېږي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال لاهي شریف به نن امریکا ته ولاړ شي. د پاکستان یو جوګپوړي امنیتي چارواکي له فرانس پریس خبري اجانس سره تېره ورځ په خبرو کې تایید کړی وه چې د جنرال لاهي شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کیږي. د پاکستانی پوځ مشر په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم امریکا ته تللی و. د دې ترڅنګ د سه شنبې په ورځ د کور کمانډرانو په غونډه کې پر حکومت غږ وشو چې د ترګري په لمنځه وړو کې باید حکومتي واکداري ښه کړل شي. د پوځ پر دغه بیان د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا هم نیوکې شوې. د پاکستان د کورونا چارو وزارت وایي د ایگزټ کنټرول لیست څخه یې د نهه زره اووه سوه درې پنځوس کسانو نمونه لري کړي دي. د کورونا چارو وزارت یوه چارواکي نن مشارډیو ته د نمونه خپرولو په شرط ویلي دي چې د زیاتره هغو کسانو نمونه د سفري بندیزونو له لیست څخه لرې کړل شوي چې په عدالتونو کې پرې مقدمې روانې وي. نوموړي ویلي دي چې هیڅ یوې ادارې ته به اجازه ورنکړي چې د یو وګړي له هېواده بهر ته پرتلو بغیر له څه وجې د نامعلوم وخت پورې بندیز ولګوي. د کورونا چارو وزارت زیاته کړې چې کله موجوده حکومت جوړ شو نو هغه وخت د څه باندې پنځوس زره کسانو نمونه په ایگزټ کنټرول لیست کې موجود وو چې د په خبره دوی ترې یوازې په وروستۍ ستمبر میاشت کې د شاوخوا پنځه زره کسانو نمونه لرې کړل. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې یې دوه ویشت مشکوکه وسله وال په هوایي بمبارۍ کې وژلي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې تېر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي جنگي جازونو یې په شوال سیمه کې د وسله والو پنځه مرکزونه ړنګولي دي. وسله والو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د پیل شو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوه اونیو په موده کې د داعش ډلې یو نیم سل وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی پرون مشال ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بویل کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره یې د چین ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړي. په ویانا کې د شام د سولې په حق لا غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو مهالویش تلاش شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری پرون دغه غونډې نه پس خبریالانو ته وویل د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شامي ولسمشر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به یې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه مذاکرات شروع شي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه خواوې اول په یو انتقالي حکومت جوړولو باندې سلا شي، نو بیا به په شپږو میاشتو کې یو نوی آئین تیار کړل شي او دا راز اتلس میاشتې پس به آزاد او شفاف انتخابات وشي. د امریکا د دفاع وزارت وایي تیره شپه په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر په هوایي برید کې وژلې. پرون د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په یو بیان کې ویلي دي چې ابو نبیل نومې د غتن عراقي و او د القاعده سره یې هم کار کړی و. نوموړی وایي د ابو نبیل له وجنې سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه صلاحیت کم شي چې پکې په لیبیا کې ځان ته مرکز جوړول، دغلته د وسلوالو برتي کول او د امریکا خلاف د بهرنیو بریدونو پلانونه جوړول شامل دي. پرون په فرانس کې د ازموینې پر وخت یو تیز رفتاره ریل ګاډی له پټلۍ نه پرېوتو چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا پیښه چې د دې هیواد په شمال ختیځ برخه کې د سټراسبرګ سره نږدې رامنځته شوي، پکې وژل شوي کسان تکنیکي ماهران وو. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار اسرار علم مومن وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په پیرس کې د جمعې د ورځې د ترهګریزو پیښو نه پس اوس څه حال دی؟ پښتون خبریال سید هاشمی وایي
پیرس کې خو زندگی مطلب دی بالکل نارمل کېږي لګیر دی، خو خلکو په اړونو کې یره شته.
امریکا ته د پاکستانی پوز د مشر راحیل شریف د ننني سفر په اړه کارپور رحیم الله یوسفزی دا نظر لري.
امریکا کې خو ډېر خلک پوهان اوریدا ویلي چې اصلي دوره خو به اوس کېږي. دا وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دوره وه هغه خو رسمي دوره وه، خو هغه اصلي دورې کې فیصلې ونشوې.
د آرمی پبلک سکول د جوبل شوز د کوونکو کورنۍ د حکومت نه دا غوښتنه کوي. فرانس چارواکی وایي د پیرس په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره یو سل یو کم دیرش ته رسیدلې ده. په پیرس کې وسلوالو دا کسان په یو تھیټر، یو رستورانت او د فوټبال سټیډیم ته نږدې وژلي دي. په پیرس کې سارنوال فرانس و مولین ویلي دي د جمعې د شپې ناوخته په بریدونو کې 325 کسان زخمیان شوي هم دي، چې پکې د یو کم سلو روغتیایي حالت نازک خبدل شوی دی. د وویل په دغو حملو کې اووه وسلوال هم وژل شوي دي. د دې بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې اورو.
په فرانسې کې د 129 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یوه خونړۍ پیښه ګڼل سوې، فرانسویان ویرجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین وویل وه تنه ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولین په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یوه کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 اتیا میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلې. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې یې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره، د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي، یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړې د فرانسې ملي سټیډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه، د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې، د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. سالم احمد، سالم اورېدو، نن په پیرس ښار کې د جمعې د ورځې ډله ییز بریدونو وروستو په دویم ورځ هم ماتم دی او په ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د دې بریدونو په تړاو ځینې گرفتارۍ هم شوي دي. زموږ همکار ګلیاس پیرس میشته خبریال سعید اقبال هاشمي سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې نن د پیرس ښار اوسیدونکي د ژوند معمولات څنګه پر مخ بوزي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
پیرس کې خو زندگی مطلب دی بالکل نارمل کیږي، لګیار دی خو خلکو په اړونو کې یو رشته فرنچ خلک دی دو پر خدای شه یو بالکل دس یو نیو غم تک شه او دو ته بالکل لا شه دس لکه د قیامت خر شو او خل چې دی ډیر زیات کیری دی دی او اوس هم مطلب دی دلته د زیات خلکو چې کوم غنه دا پغه پابندی له ګولې چې زیات خلک به یو ځای نه غنه جمع کیږي بنا او خلک کا سړي ډیر زیات کیری دی دی.
په پیرس ښار کې څه صورتحال دی اوس؟
نو صورتحال خدا دې چې دلته خو مطلب اعلان ډېر صورتحال ډېر سخت دی او ډېر مطلب دی ټایټ ساتلی دی او باقي زندگی اوس نارمل کیږي لګیار دی. خلک وزي ګرځي را ګرځي خو دا چې کوم فرنچ پیپل دي سپیسیفک ډیزیز په خو سدون کې هغه خلک لګیری دي دي دا وو پړو کې یاره ډېر زیاته ده. نو دا مطلب اعلان کړی دی ټول مطلب دی ملک ایمرجنسی لګولې دا پولیس ټایټ کړی دی خو پولیس خو الریډي هم د ځکه خو ډېر زیات ټایټ دي سدیو لاین اور صورتحال خو هم ډېر مطلب دی سخت دی خو دا بس یو داسې واقع او شې نو په وایم کوم ان کوم نو چې دا داسې بچیږي.
اقبال هاشمي کا دارت وای تاسو چې دلته کم په پیرس کې کم دا پیخي وښه تر اوسه پوری د دې پیخو په تړاو کې یا د دې ذمہوار خلکو د نیولو لپاره پیرس کې یا په فرانس کې خوښ او زینو کې څه عملیات روان دي کنه؟
جی ہاں جی بالکل پولیس دے دیو خپل کاروائی کړی دا او ما چې سور دلی جی په بلجیم کې صدر کسان هم نیولې دي په دغه سلسله کې چې کوم خلکو دې سلسله کې انوالو دي خو لا مطلب سرکاري طور باندې دا غیر صدا سے تایید یا تصدیق نه کوي لګیار دي ول چې ډېر په خاموشه دا کار کیږي لګیار دی. خو دومره مور دلی جی موږ ته اطلاعات راغلي دي چې درې کسان بلجیم نه نیولې دي
اقبال اشمی صاحب کدار ته وای چې د دې پیښ وروستو مسلمانان هم ډیر زیات استوګندي ژوند کوي.
جی مسلمانانو ته دا ډیر زیات دلته
په دې اړه ما پوښتنه دادا چې د دې معنی وسه اغیز ولري سه دې وسه اثرات وسه وي دي
نو د دې اثرات خو مطلب دې نیگیټیو هم کې دي شي خو وو نیگیټیو بزیات ځکه نه زی چې دلته خلک دي ډېر زیات ایجوکیټډ دي خو د خلکو په اړه کې چې کوم مطلب د اسلام د پاره یا مسلمانانو د پاره چې کوم لږ ونته کې هغه وو نو هغه نفرت کې ولګا اضافه به وشي او چې دې قسمه چې کوم واقعات کېږي د هغې سنس داسې سایکولوجیکل اثرات خامخا ثابتېږي او مسلمانانو د پاره به لږ نفرت کې به اضافه کېږي.
د سندرو عامل د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د سندرو امیل خبرونه د دې خبرونه په وروستۍ نیمه کې مو درته راوړی ده. اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف به نن د امریکې په 15 ورځني سفر روانېږي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف به په دې دوره کې د امریکایي سیاسي او عسکري مشروالۍ سره ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیز تعلقاتو به دفاعي امورو خبرې کوي. بلخوا کارپوهانو په نظر چې دا دوره د افغانستان په اړه مهمه ده او په دې کې به د افغانستان کې د امن په اړه خبرې کیږي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعې اکرم خان دا راپورټ.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر لیفټنټ جنرال اسیم باجوا تیره هفته د یو ټویټ د لارې ویلي وو چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د امریکې دوره د 15 تاریخ نه تر 6 تاریخ پورې کوي. لیفټنټ جنرال اسیم باجوا په وینا چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به په دې دوره کې د امریکې عسکري او سیاسي مشورولۍ سره د امنیت په امورو خبرې اترې کوي. بلخو د راپورونو تر مخه په دې دوره کې به افغانستان په اړه هم د پاکستان پوځ مشر او د امریکې اعلی چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. د ذکر د تیره هفته د کور کمانډرانو په غونډه کې هم د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکې دورې په اړه غور شوی وو او د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې په دې دوره کې به د پاکستان پوځ مشر نوې علاقایي حقایقو په اړه د پاکستان نقطې نظر وړاندې کوي. جنرال راحیل شریف دورې په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
ګومبای معاملې خو د افغانستان او د حکومت او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې وي هغه چې پریکړې شوې دي دا غینه پس دا غېد لپاره څو داسې اقدامات پکار دي او هغه پاکستان کم کردار لوبولی شي او امریکا کم کردار لوبولی شي چې دواړه پاغي باندې د فشار راوړي او دا د مذاکرات او عمل چې کم دی د خبرو اترو ا دوباره شروع شي.
دفاعي چارو یو بل کارپوه ترت مسعود په نظر چې په دې دوره کې به د پاکستان ایټمی اساسو په اړه خبرې کیږي خو پاکستان په دې لړ کې نرموالی نه ښایي.
زه نه ګڼم چې پاکستان به خپل ایټمی اساسو په اړه څه خاص نرموالی وښایي. هغه ځکه چې پاکستان دې لړکی څومره نرموالی خودلو هغه یې خودلې دی او په نړیواله سطح دا یې د ویلو کوشش کړی دی چې کومې جوهري اساسي دي نو هغه محفوظ دي او ورته د هیڅ قسم خطر نشته او دې سره سره هغه ټول ضروري ګامونه یې اوچت کړي دي کوم چې د یو ذمہوار جوهري ملک په حیث ورله اوچتول په کار وو.
یاد دی چې دا د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف سخت کال امریکې ته دویمه دوره ده.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د امریکې په سفر باندې د پاکستان د پوځ مشر روانېږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان خپلو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې بیا کړکېچنې شوې دي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې دننه د پوځي کمانډرانو په یوه غونډه کې په ولسي حکومت غږ شوی و چې حکومت داری خکړي. د پوځ د مشر سفر نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف هم 13 میاشتې د امریکا سفر کړی و. دا چې د وزیر اعظم د دورې وروسته د پوځ د مشر سفر څومره اهمیت لري دا او نورې پوښتنې زموږ همکار ګلیا په دې راپور کې ځواب وي.
د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال د نومبر په میاشت کې د امریکا سفر کړی وو او سخت کال هم په همدغه میاشت کې د واشنگتن په سفر دی. د کارپوهانو په خبره د فوج د مشر سفر په ډیرو اړخونو د اهمیت وړ دی ځکه چې امریکایي چارواکو ته معلومه ده چې په دغه هیواد کې فوج د واک اصل سرچینه ده. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې فوج ډیره موده په واک کې پاتې شوی خو که واک کې نه هم وي نو قدرت یا طاقت ورسره وي. رحیم الله یوسفزی د فوج د مشر د سفر په اړه ویل
امریکا کې خو ډېر خلک پوهان اغیدان ویلي چې اصلي دوره خو به اوس کېږي. دا وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دوره وه هغه خو یو رسمي دوره وه خو هغه اصلي تاریخ کې فیصلې ونشوې. فیصلے خوب اس کی گی حالانکہ امریکیان خواہی کہ اگر جمہوریت کا حق کی بھی سویلین حکومت کا حق کی بھی خواہی کبھی ہوئی گی پاکستان فوج صدر وہم علی کی سل غواڑی امریکیان مخ کے نواز میڈیا دلارے خبر خواہ کرا ادا دا جنرل راحیل شریف خواہی شو چی اگا دا امریکی سفروں کی نوز زنب ہوئی کم چی راحیل شریف خودی کے سم مقصد تھے
کارپور رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې امریکا به په سیمه کې خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د فوج حمایت ترلاسه کړي. خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی چارواکي او کارپو ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر وای چې د فوج د مشر دوره کې به په امنیتي موضوعاتو او په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د زیاته کړه
خبره د افغانستان کوله خو ما خیال دی چې اوس د پیرس کې چې کوم پېښه وشوه نو دی وجنه به هغه سیزونه به نور هغه ته لوکوټي به امریکنن سختېږي چې تاسو دغه چې دی که نه دی داسې کوشش وکړي چې هلته نه دا د دهشتګرد د پاکستان ځمکه نه استعمالوي او که څه رپورټونه وي چې دلته تر اوسه پورې حقانین شته یا ښه هغه به ورته یي او بله خبره به دا کوي چې جی کوشش به کوي چې جی دا طالبانو دی دغو خپلو کې د خبرې اترې وشي د افغان حکومت.
اسد منیر ویل چې د فوج او ولسی حکومت ترمنځ هیڅ اختلاف نشته او فوجي کمانډرانو بیان په دې معنی دی چې ولسی حکومت د هغو چارو ذمواري پر غاړه واخلي چې دا وخت فوج سره دي. بلخوا پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې د فوج مشر به په څلورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې په یوه میاشت کې دننه د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج مشر دواړه ولې د امریکا سفر کوي نوموړی وای
د افسوس وړ خبره ده په بل یو ملک کې داسې نه کیږي خو دلته دا شی ډېر وخت نه روان دی او باید چې ونه شي باید چې صدر اعظم چې کوم دوره کړې وي هغه یو حتمي دوره وي او هغه کې فیصلې شوې وي خو چونکې هغه نه کیږي یا ونه شوه یا کېدو ته چا پرې نه خو ده نو دا هغې نه پس دې دا دوره چې کوم ده دا زه فکر کوم چې د هغې د دورې نه هم زیات اهمیت وړ ده.
خو په عمومي توګه ټول کارپوهان د فوج د مشر امریکا ته د سفر نه هیلې لري چې په دې کې به ځینې مهمې فیصلې وشي خو دغې سره سره به د فوج مشر د ځینو سختو پوښتنو سره هم مخ شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د شنبې په ورځ افغان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 22 وسلوال پکې وجل شوي دي. که څه هم پوست په دغو بریدونو کې د وسلوالو د وجلو دعوه کړي خو تر دې دمه یې لا د هغوی د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی پوځ د امریکایي دفتر چارواکو د شمې پرز د هیواد رسنوي ته پور لیګلی بیان کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 22 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوست په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې د میلا دغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پولې او ځنګل پوخه غرونه لري چې لا هم د وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. له بلې خوا په پېښور کې یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پخلی کړی دی. دغه چارواکي ادعا کړې چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه او ګڼ شمېر موټرې هم له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو غرنیو سیمو شوال او د داخلو کې د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي بریدونه هم ډېر شوي چې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژلو ادعا پکې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د تېر کال د جون راهیسې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. دا عملیات تر هغې وروسته لا پسې تیز شول چې پاکستاني طالبانو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې شاوخوا 150 کسان ووژل. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له امله دې سیمې ته د خبریالانو په ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر دې دمه خپلواکو او ځایي سرچینو د غېدو پخلی نه دی کړی.
د خبرونې په دې برخه کې ورزو مومند ته په مومندو قبایلي سیمه کې بیګا مخام ناوخته د سړک د غاړې په بمی چودنه کې د یو خاصدار غړي په شمول دوه تنان وژل شوي دي. داسې پیښې چې یا پکې عسکري غړي او یا بیا د سیمې مشرانو د پولیو ضد کارکوونکي وژل کیږي په مومندو باجوړ کې زیاتې شوي دي. د سیمې ولس وایي چې حکومتي سکیورټي هم کمه شوې ده ولې ځینې مشران وایي چې د هدفي وژنو مخنیوي ډېره ګرانه ده. شانواز ترګرې د نور تفصیل تر
بیگا مخام د محمد ایجنسی په ساګی سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په بمی چاودنه کې د یو خاصدار غړي په شمول دوه تنن وژلې شوې. دغه پیخي حال راته د لکړو د سیمه اوسیدونکو ملک ګلشا صافي دا سره کوي.
دا زمونږ د تحصیل ساتي علاقه ساګی چې دا واقع نه وخت شوی و چې په هغه کې یو ځایي خاصدار مړو یو په هغه کې د علاقې اوسیدونکو لاروي او هغه مړو بیگا نه وخت دا واقع جوړ شوی و.
بلخوا په یاد ساپو تحصیل کې د یوې مودې راهیسې د سرک د غاړې په چاودنه کې د عسکري غړي په شمول د سیمه ران او د پولیو ضد کارکونکو وژنه روانه ده. نو بیا دغه شان چاودنو مخنیوی ممکن دی او یا نه؟ ملک ګلشا صافی وای
اوس وخت د وخت نه انتظامی سسته کیږي، کمزوري کیږي. ساجي بالا کې دا کومه واقعه چې بیا شوې دغه نه مخکې د دویزو ایریا کې شوې دي، دلته زموږ ساپو نورې علاقو کې شوې دي، کندارو کې شوې دي، مسعودو کې شوې دي، شینوارو کې شوې دي. غټه مسله د سکورټي د کمزورۍ او د انتظامی د نه اهلۍ وجه کیږي.
د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو تحصیل کې هم د یاد سیمې د مشرانو وژنې چې په چاودیدونکو توګه کول شي زیاتې شوې دي. ملک ګلزاده مامون وای چې وژونکي دغه مشران ځکه وژني چې هغوی خبره کوي، په غږ خلک راغونډېږي او د دغه شان خلکو ژوند خوندي ساتل ډېر ګران دي. دغه شان پیخوپړي بیلابیلو وسلوالې کلادم ګرځول شوي ډلو زیاتره وختونه خو منلې دي، خو د بیګانۍ پیخې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پیښې وروستو په سیمه کې تلاشي آپریشن هم پیل شوی و چې دغه سیمه د نورو کومو بارودي موادو نه صفا ګرځولې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 13530، 11380 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د دسمبر د پیښې د جوبل شو زده کوونکو د وجل شو او جوبل شو زده کوونکو د کورنو د غړو او استادانو تنظیم دی، پرون یې په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک سکول په پیښه کې جوبل شو زده کوونکو ته د حکومت د روغتیا او تعلیم په برخه کې اسانتیاوې ورکړي او ورسره د مرستې وکړي. په دې خبري غونډه کې د یادې پیښې له لسو زیات جوبل شوي زده کوونکي هم موجود وو. تفصیل د ځلان یوسف صاحب په دې راپور کې.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان وویل چې د آرمی پبلک سکول د پیښې د شمیر یو سو جوبل شوي زده کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده، خو نږدې 1.5 زده کوونکو او استادانو ته اوس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکي وشي. پروبلم د یاد سکول د نهم جماعت زده کوونکو علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي.
ری ګولې لګیدلې هم دوی په خپل کې د نغې ریکورې وشو ټیک شوې دي، اوس یې غیر علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګیدلې یغې سلور اپریشن اوسه پورې وشو. او مخکې مې دې د پاره راته لیکلي چې دې د پاره به لکه غټ علاج کیږي، اوس په کې راډ لګولې درې اپریشن هغه سی ایم ایچ کې وشو او یو به اوس په هغه خان کې کیږي.
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د برید په وخت د 12 جماعت زده کوونکو وو، وایي چې د هغې وروستو یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی وو چې له وجې نمبرې کمې راغلي دي او اوس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکول کیږي.
د دې چې د ما سره واده کړو چې سیکنډ یانه پس پر تاسو مونږه یونیورسيټي کې دهله درکو نه هغه یو څه پر یونیورسيټي کې دهله نه درکړي چې میرټ باندې راځي نه چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړی شو او مونږه سبق ویل او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی او مونږه وجه سره میرټ باندې راتلی شو. اوس مونږه د یو کال تقریبا دا کال خو مې ضایع شو او یو څه پر ما د حکومت چې دې نه راکړي دهله په یونیورسيټي کې او هغه سره نورم مینټلی کې ڈسٹرب کې غمزان کې یعنی ما سره غوسه ډیره راځي ماته دی وژنه او عجیب عجیب فیلینګ راځي سر هغه تاسو ته زه خدل نشم
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لیوسل 50 څخه زیات کسان مړو او لیوسل 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډیرېش میرا د زده کوونکو وه. حکومت د وجل شوي کسانو کورنیو ته 100,000 او د جوبل شوي کسانو کورنیو ته 400,000 روپۍ امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخت جوبل شوي کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانې کولو اعلان کړی وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د سلورنی مو بجو د خبرونو لنډیز د اسرار علم مومن داورو.
د فرانس چارواکي وایي د پیرس په ترګریز بدونو کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 129 رسېدلی او څه باندې 350 جوبل دي. پلټونکو له برید کوونکو څخه د 1 تن پیژندلو کړي. ای پی خبر ایجنس رپورټ ورکوي چې د 29 کلن بریدګر عمر اسماعیل مصطفی پیژندلو د بریدونو په ځای کې د هغه د بدن له یوې ټوکړې شوي. مصطفی چې فرانسوي وګړی دی په تیر وختونو کې یې واړه واړه جرمونه کړي دي او دا معلومه وه چې نوموړی سختبریده شوی. دغه بریدونه چې زمواري اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې د جمعې او خالي ترمنځ شپه باندې د پیرس په شپږو جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوي. تمه څرګندېږي چې پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف به نن امریکا ته ولاړ شي. د پاکستان یو جوړ امنیتي چارواکي له فرانس پریس خبر ایجنسی سره تېر ورځ په خبرو کې تایید کړی و چې د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې بعد افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د کونو چارو وزارت وایي د ایگزټ کنټرول لیست څخه یې د 9,500 کسانو نمونه لری کړی دي. د کونو چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ته د نمونه خپرولو په شرط ویلي چې د زیاتره هغو کسانو نمونه د سفر بندیزونو له لیست څخه لری کړل شوي چې په عدالتونو کې پرې مقدمې روانې وي. په ویانا کې د شام د سولې په حق لا غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو مهالویش صلاح شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي تیره شپه په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر په هوایي برید کې وژلې.
د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار اسرار علم مومن وړاندې کولو. او اوس وخت راغلی دی د اوونۍ د خپرونې د سندرو امیل. د سندرو امیل د دې اوونۍ په خپرونه کې د پښتو د یو پیژندل شوي شاعر عبدالرحیم روغانی د بریتانیا د سفر او هغلته یې په درناوي کې د شو غونډو حال درکوو. په خپرونه کې چې هارون باچای جوړوي پښتنو سندرغاړي زندرغاړو ویلي د روغانی له سو غدلونو هم خوند واخلي او رادی جوس فورو د سندرو امیل.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو د خیبر پختونخوا د سوات وتلی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی په دې وروستیو کې برتانیا ته سفر درلود. دا غه هیواد په بیلابیلو خارونو کې میشته پختنو فرنګیانو د روغانی په درناوي کې مشاعرې او د موسیقۍ محفلونه جوړ او دا غه چاپ کتابونو سلګونه غنې د پختنی ادب د مینوالو ترمنس وویشلې. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې ورېدونکو د عبدالرحیم روغانی تاثرات اوري چې د برتانیا د خپل سفر په اړه له مشال رادیو سره شریک کړي دي. په خبرونه کې له موسیقۍ سره ویل شوی د روغانی له څو غزلونو هم خوند اخلي چې اولنۍ د کرن خان په غږ درته اورم.
ای پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا کڑی دے پیدا کڑ مرمانی دے ارمان پیدا کڑی دے پیدا کڑ مرمانی دے ارمان پیدا کڑی ای پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا Oh, oh, oh. پتن باندی سندان وزڑری خم پیدا کرم دی پتن باندی سندان وزڑری خم پیدا کرم دی پتن باندی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کرے دی پیدا کرم ارمانی ارمان پیدا کرے پیدا کرم ارمانی ارمان پیدا کرے پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا اشنا زمونگا پو تخلیق امتیاز تبورا اشنا زمونگا پو تخلیق امتیاز تبورا سید منی جوار کرتی تاباز تاوان پیدا کرے سی پیدا کرم ارمانی دے ارمان پیدا کرے سے پیدا کرم ارمانی دے ارمان پیدا کرے سے پسڑ باندھی بیمار تھی درمان درمان پیدا
د عبدالرحیم روغانی غزل مول کرن خان او اورید روغانی وای د جنو برتانیا میشتو ملګرو مینه مجبور کړل چې هغه هیواد ته ولاړ شي او یو څه وخت پکې تیر کړي
دې مرګرو ډیر زیات خواهش کوي چې ماته ودا ول چې تراشه دا وطن وینا او دلته ډیر ملګری دي چې هغه ستاسو دل خواهش کوي دا څه خلک دي چې هغه دلته ډیر مودې نه اوسي او داسې مقاومت ته پلاس نه راغلي چې هغه وطن تراشه زما سره ملاقات وکړي په دې وجه ډیر ملګرو به دا خواهش ځایرو او بیا څه ملګرو کوشش وکړو بیا زه دلته رالم دا ملګری یو بیرسټر دی صفدر خان صاحب یو پروفیسر دی فاروق صاحب او یو د ملال پلار زیاودین سزای دیو زما پارا سپانسر وششکو زاز دلترالما دلته زما تقریبا سلور مین میاشت وشوی دا یو نیمه میاشت ما په بدمنګ کوی تا بیا مانچستر کې زما شاګردو هغه راغه ما ته وی چیرته التزام زه تراشانو ډیر اصراری کاوز بیا مانچستر ترالما
عبدالرحیم روغانی وای ډیر خوختې چې برتانیا میشته پښتنو ورته مینه ورکړاو دا په ویار جوړ شو یو غوندو کې ګډون وکړ
زه خو د پښتنو د دې ادبي ذوق ډیر زیات قایل یم او ما دا ومنله چې پښتون قوم کې د ادب سره د مختلف فنون لطیفه سره د مینې هغه جذبه انتهایی ډیر زیات ده ځکه چې دې خلکو زما ډیر زیات قدر وکړو مختلفو ښارونو کې زما په اعزاز کې دوی ډیر ښکلي ښکلي پروګرامونه وکړو بریډ فورډ کې یو ځل پروګرام وشو اوس هغو دا اصرار کوي چې یاره ته راشه دلته مونږ ستا په اعزاز کې یو بل پروګرام کوو په مانچستر کې ضیاءالدین یوسفزی زما په اعزاز کې یو پروګرام منعقد کړ چې هغې له ډېر خلک راغله ډېر ښکلی پروګرام وشو د هغې نه پس زما په لندن کې یو ځای پروګرام وشو چې هغه وکیلان بیرسټران پروفیسران صاحبان سټوډنټس دا ټول پکې شرکت وکړو بیا ایسٹ لندن وتوی چې پدې کې زما په اعزاز کې پروګرام وشو نو زه دې خلکو نه زه مطمئن ما چې دا خلک د پښتو ادب او ادیب ډیر قدر او احترام کوي
د اعتدال په باره کې زما یو قطعه ده چې اته اعتدال دشمن ځان دفاع روزات کو ستا د انتها نتیجې سپوري وته ش داخل په دین کې دومره سمره چې پکاري ته دومره داخل شو چې پوري وته اور دا شان بل د اعتدال مبارک سو دا وایم چې راز د مستی پټوی سو مستی په اعتدال کې دی کله چې مستی د حد نه تیر شي برسیر شي هیڅ فن او مزه یې پاتې نشي په خوړلو کې کله چې کټوی کې مالګه ډیر شي یا هیر شي دا یو څه شعور دی چې تل مخامخ د حادثو سره یو
تن مخامخ د حادثو سره یو چې د شوي د اودو سره یو. خلق اسمان د سمندر خیجوي، مونږ مشغول د بتخو سره یو. حمزه خو وایي د جنت جبه ده، مونږ په دوزخ کې د پختو سره یو. او د ګل په تمه روغانیه مشه مش دومره باندا د الګو سره یو.
د عبدالرحیم روغانی شعرونه مو واوریدل. د سندرو میل د دیونه خبرونه اوریدونکو هم د روغانی د برتانیا سفر او غلطه د نوموړي د مصروفیتونو او په اړه د څرګندونو ته ځانګړې شوې ده. روغانی په یو څه خوشینه سره وایي چې په برتانیا کې پښتانه ادبي ټولنې نه لري. د خبره په برتانیا کې د د په ویاړ جوړ شوی غونډو کې یې تر ډیره خپل کتاب واورول.
عجیبه خبر خدا دا چې په عربي ملکونو کې زه زه چې سعودي ته تلو ما نو ما هلته کې ډېر خلک ولیدل چې هلته ټولنې دي، ادبي ټولنې د پښتنو ډېر لیکوال شاعران دیوان مشته دی. خو زه حیران یم چې په یو کې کې دلته د شاعرانو تعداد د لیکوالو ادیبانو تعداد د نیش برابر دی. په هر پروګرام کې به اکثر مطلب دا چې زه به یوازې عمر بغیر د برمنګم پروګرام کې هغه کې زما سره درې یو درې څلورو کسانو شاعران ادیبانو حصه اخیستې وه. د هغې نه علاوه په دې نورو پروګرامونو کې زما سره یو ملګری به نه و چېره هغه زما سره په دې پروګرام کې د شعر خپل څه خیالات اظهار وکړي، د خپل څه کلام واورئ، داسې څو کسان به نه و. ما زیات زور خطاط له ورکړی دی او خطاط واقعي خبر ده چې هغه دا خلک ډېر زیات خوښوي او ما ته د دې نو معلومه شوه چې هغوی د خطاط په اورېدو سره ما له ډېر زیات داد راکړی دی او داد راکوي. البته دلته په ځینو پروګرامونو کې ما بیا خپل نظمونه داسې غزل نما نظمونه دا ما اورولي دي، هغه ډېر زیات خلکو خوښ کړي دي. خو بهرحال قطه دا خلک داسې خوښوي چې زما زیات قطعات دي خلکو داسې یاد دي. لکه په یو کې کې هم چې اگر چې دا خلک دلته کې شاعرانو ادیبانو تعداد ډېر زیات کم دی، خو بیا هم عام خلکو زما قطعات ډېر زیات په یاد یاد دي. اکثر بعض بعض ځینو کې ما ته زما خطاط اورئ هم، څوک یې فیس بک له ورکوي، څوک یو بل ته اورئ.
منم چې دعوت ځان د باز کوي، شهباز او کټه باز کوي، خو ناس د بل په لاس یې ته کردار دی او ممتاز کوي دا ناس کوي. ستا مضبوطو پنجو سترګو سرو دراز څانګونو نه پیدا څه ده ورک شه چې بغیر د پاره زغن کوي، تکر کوي، پرواز کوي. زمون د خپل وطن نه بهر خبره کوي لکه دا یو کې چې بنځه کې آزادی کده جون هر یو ډګر ته ځي، خپل دې مرضی ده که دنه دا کو بهر ته ځي. خو دلته دلته کده کرغې نه اله غوندې پسند شولې نو خدای به دې معاف کړي، خو د خلکو نه بچر ته ځي. د خلاصي امید هسې نادانی ده چې اوسه راشي د شرمخ په قبضه کې، او د غاصب احتساب ګران دی بې نظامه، څوک نه ویشي تور پیشو په توره شپه کې. ذهنیت د سړیتوب نه حاصلېږي په اعلی قسم تعام سحر ماښام، یو ذره به پکې عقل پیدا نه شي، خر کو خوري په دړو دړو بادام. بل خطره مور او پلار چې دي لګیا دي بنگله چاله جوړوي، اے بچیا سبق واخله دا خو تا نه جوړوي، ته هم هله بچی راوړه چې ژوندي شي ساتلې د بچو راوړو نه مخکې مرغۍ جاله جوړوي. ٹریکٹر باندې او د دې شي جوړي ٹریکٹر زراعتي ښه پتا وړاندې قدم دی، پټه پتا اباد دی کده غر دی کده سر دی. تخپل رضا نه کړي همیش زید پت پخوخه کوم هغه کار کوي چې کړي بندر د پنخه، خو په منډه کې له نورو ګاډو کم یې دا دې غم دی. مثال د پښتون دی زور نه ډېر دی، سپیډ دی کم دی.
عبدالرحیم روغانی وایي برتانیا ته د سفر په ترڅ کې د خپلو چاپ شویو کتابونو سلګونه ګڼې د برتانیا میشتو پښتنو ترمنځ وویشلې.
ما د ځان سره دیرش کتابونه راغستی و چې دا ما دا خیال چې دا به زه مختلفو خلکو له چې کم زیات ذوق لري او لوست کولی شي نو هغه خلکو له به زه ډالۍ کړم، او هغه ما ډالۍ کړ خلکو ته. دا بیا دې خلکو په خپله باندې دا کتابونه د یونیورسٹی بک ایجنسی نه راوغوښتو دلته کې، او بیا دوی په خپلو کې تقسیم کړي دي. تقریبا دوی 15-16 کتابونه راوغوښتي وو، او د هغې کې نوې نغمه، قربانه خیالونه، خود غرض او درنا ساس کی دا څلور کتابونه دوی راوغوښتي وو. او دو کتابونه زما هغه ختم شوی دی بازار کې نه ملایږي هغه بیا چاپ کول غواړي نو په دې وجه هغه نو هغه زما چاپ کوم خیر ان شاء الله تعالی دا زما هر یو کتاب په 2000 3000 4000 په 5000 باندې چاپ شو
ککڑا جڑا ساکی راول خندا ساکی ڈک پیالہ را ساکی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی ددر دوہم دنیا داس کا رسارا جہاں داد ویر ماتم دنیا دا پیارا پیارا جہاں داد ویر ماتم دنیا دا پیارا پیارا جہاں کڑنا رنا ساکی راول خندا ساکی پیال را ساکی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی
عبدالرحیم روغانی د برتانیا د خپل سفر په پایله کې وایي چې د یو هیواد د ترقۍ لپاره لازمه ده چې وګړي د قانون احترام وکړي.
زما د پاره یو ډېر ناشنا خبرې وې ناشنا سیاحت و ما محسوس کړه چې را قانون چې کمزې کې وي نو هلته جنتی ژوند وي. تا مې هم محسوس کړه چې انسان چې دی دا فطرتن داسې ښه نه دی تر څو پورې چې دی د قانون لاندې ژوند د نه وي نو انسان چې دا یو خطرناک درنده دی. زه دا وایم چې د دنیا هغه ملکونه کم چې پسمانده ملکونه دي هغوی له دا پکار دي چې هغه د یو کې د دې وطن نه نقل وکړي د دینه سبق زده کړي خپل ژوند د ټیکول غواړي خپل ژوند د ژوند په سیر کول غواړي نه پکار ده چې دینه نقل وکړي. او دا داسې نظام دی چې په دې کې هر انسان خپل فرایض پیژني خپل حقوق پیژني یو خوره ژوند تیروي او هغه وجه د قضا چې په دې باندې د یو خاص قانون نظر دی. نو زه دا وایم چې قانون چې دا د انسان لپاره ډېر لازمی سیز دی بغیر د قانون نه د انساني ژوند داسې لکه ځنګلي ژوند. او هغه زمونږ په وطنونو کې چې څومره خرابیانې دي او انسانان په یو جهنمي ژوند مجبور دي د هغې وجه لا قانونیت دی.
عبدالرحیم روغانی پلان لري چې د برتانیا د سفر خپلې خاطرې او د هغه ټولنې خپل مشاهدات په یو کتاب کې سره راغونډ او پښتنو ته وړاندې کړي.
ان شاء الله زما دا اراده ده ما ځان سره مختلف اشارې داسې لیکلي دي د دې وطن د هر اړخ ما ښه جوړه مشاهده کړې ده هغه به زه ان شاء الله تعالی لیکم. زما خیال هم دا چې دا به یو ډېر دلچسپ کتاب وي چې دا به هم خلکو ته څه معلومات هم ورکوي او دا به خلکو ته یو سبق هم ورکوي. څه چې ما غوښتل نه هغه ټول په دې وطن کې موجود دي او زه دا غواړم چې هغه زما په وطن کې د دنیا د نورو غریبو ملکونو په وطن کې دغه رایج شي. د لیدلو او د نه لیدلو واقعي خبره چې غټ فرق وي مونږ خو پالکوالی کې به د قورې د چې پیرنګې داسې ده پیرنګې داسې ده اکثر ما د پیرنګې خلاف شاعري هم ډېر لیکلې ده. خو مطلب دا چې د دنیا حالات او واقعات تیری دي تیر شوي دي شوي دي. خو به هر حال ما چې د دې مشاهده وکړه ما چې دا خلک ولیدل د دوی سره ما خبرې وکړې د دوی دا کارنامې ما ولیدې نو زه دا وایم چې دا بالکل دا د شهباسي خلک دی. دوی پسې ټوکې مسخرې کول دا خپل وخت ضایع کول دي. بلکې زه دا وایم چې دا هغه خلک دی چې د دوی نه سبق زده کول غواړي د دوی نه د ژوند تیرولو چل زده کول غواړي نه چې په دوی پورې ټوکې مسخرې دا کول غواړي. دا غلطي زما دغه اصلاح وشوه زه چېرته هم داسې ونه کړم لکه څنګه چې ما مخکې کړي.
روغانې دغه راز پلان لري چې د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. د هیله مند دی چې پښتانه به د علم حصول ته مخه او خپل راتلونکی سولیزه او خوشحاله کړي.
کو ژوند باقی وي او واقعات را نغندن دا استرالیا کې پښتانه دي هغه ماته بار بار تلیفون نه کوي چې ته یو کین وزګار شې چې موږ تا ته سپانسر دودي ګوته دلته راشي. د کینیډا مرګري دي هغه ماته داسې ټلیفون نه کوي چې یاره ته دلته راشه. نو زما خواهش خو دا دی چې په فرض کا ژوند باقی وي او خیر نو زه به انشاءالله تعالی چې دغه ملګرو سره ملاقات لپاره کوشش کوم. زما خو دا پیغام دی د مخکې نه دا زما خواهش هم دی. زه دا وایم چې یاره زه دا پیغام ټولې دنیا ته ورسوم خصوصا پښتنو ته چې هغه زما په جبه پوهېږي زه د هغو په جبه پوهېږم. زه خو دا وایم چې څوک کم قوم ترقي غواړي نو هغو دې هغه لارې چارې تلاش کی په کومو کې چې دیو علم حاصله ورې شي هغه کوشش دی وکړي چې دیو نوې نسل چې زیاده علم نه ناشنا پاتې نشي. ځکه چې یو پوهه دا علم دی چې هغه انسان د ترقی معراج ته رسوي. او دا زما شعر دی چې علم د قومونو سرلوړي ده روغانیه بس سر شي تی قلم چې کومه خونه بې قلمه شوه. د ترقی دپاره د پرمختګ دپاره د ښکلي ژوند دپاره بنیادي پوړې علم دی.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د خیبر پښتونخوا د سواد د منل شوی شاعر عبدالرحیم روغانی د برتانیا د سفر په اړه د هغه څرګندونې واورېدې. د خبرونې په پای کې ما هارون بچا ویلې د روغانی د غزل درته اوروم او ورسره درنه اجازه هم غواړم. خاد او بریالي اوسئ.
بھاگت تن کئی منی بھاگت تن کئی منی نگ مرا تا گہی گین بھاگن سبائے راتا مکھی مکھی کی گین بھاگن سبائے راتا مکھی مکھی کی گین اشارے راتا سم اشارے کوی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کوی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کوی بھاگ خندا کانی دی بھاگ خندا کانی دی ولا رات خندی گی نہیں بھاگن سبائے راتا مکھی مکھی کی نن بھاگن سبائے راتا مکھی مکھی کی نن انتظار دے ہاں انتظار دے تو
توریش پیدی چیرونیگی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی گیگی نن آغا نن سبای راتا مخی مخی گیگی نن
د سولے پر لو
یو ناسا بدر ازو شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکنه چې دا غمن نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی سم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی سم دلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی اوے اپنے امداد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا محراب اخلی پوں اپنے امداد کم جرم حساب اخلی پوں اپنے امداد کم جرم حساب اخلی دور جانے چہر وگڑی میں اغسط دی دور جانے چہر وگڑی میں اغسط دی دور جانے چہر وگڑی میں اغسط دی دور جانے پدا سے حال کی صورت چان بگلاب اخلی پدا سے حال کی صورت چان بگلاب اخلی اوہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی اوہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی ساند بیاراں لکھی سود سند روپ سے ساند بیاراں لکھی سود سند روپ
زیستان دی بیاران لکی سود سندرو پزیستان دی بیاران لکی کل جذب بای تحریر دا انقلاب اخلی کل جذب بای تحریر دا انقلاب اخلی پوہا پی نیم داد کم جرم حساب اخلی پوہا پی نیم داد کم جرم حساب اخلی